دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري ستړي مشي اجمالان دی مو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د جمعې په ورځ افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت د چارواکو په غوښتنه فلسطین کې د غزې د وګړو په ملاتړ په څو لاریونونو کې برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتې وه چې د غزې په ملاتړ غږ پورته کړي. ورپسې نن سهار د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند هم په یوه اعلامیه کې په غزه کې د اسرائیلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بللې وه او له خلکو یې غوښتې وه چې د جمعې په ورځ له لمانځه وروسته د مسجدونو په محاویتو کې د فلسطینیانو د ملاتړ غږ وکړي. د دې لاریونونو په خبرو شوو ویډیوي تصویرونو کې یو شمېر افغانان ښکاري چې د طالبانو او فلسطین بیرغونه لیږدوي او د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې وخت کې کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو اعتراضي غونډو او لاریونونو بندیزونه لګولي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي هیواد له افغانستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې د شرط سفیرانو له کچې د سفیرانو کچې ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا پریکړې افغانستان ته له سفر او هلته له واکمنو چارواکو سره تر لیدنو خبرو وروسته شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ګامونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، تجارتي او نورو برخو کې د همکاریو او راکړې ورکړې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له دې سره هممهاله پاکستاني رسنیو ریپورټ ورکړی چې د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی به په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د سفر دقیقه نیټه نه ده پراګه شوې. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د حزب الله ډلې اړوند څو پوځي مرکزونه په نښه کړي. اسرائیلو د پنجشنبې په ماښام دا بریدونه تایید کړل او ویلي دي چې هدف یې د سیدون په سیمه کې د هغو وسلوالو تاسیساتو ویجاړول و چې اسرائیل د ترهګرو د وسلو د زیربناوو برخه بولي. د اسرائیل پوځ همدارسې دا کړی چې د جنوبي لبنان په هغه ځایونو کې هم بریدونه کړي چې د دوی په وینا حزب الله د راکټونو او توغندیو د توغونکو مرکزونه وو. د 1402 میلادي کال د لیندې له پایله تر اوسه د حزب الله او اسرائیل ترمنځ یو رسمي اوربند نافذ دی، خو دواړه خواوې پر یو بل له دغه اوربنده د پرله پسې سرغړاویو تورونه پورته کوي. د برتانیا حکومت اعلان کړی چې لجون میاشتې به د یو ځل کاریدونکو برېښنایي سګرټو پلور بند کړي. دوی وایي دا پریکړه یې ځکه کړي چې هم چاپیریال ته د دې زیان کم کړي او هم د تنکیو ځوانانو لخوا د دې برېښنایي سګرټو د کاریدو مخه ونیسي. چارواکي وایي دا ډول سګرټ په وروستیو کلونو کې د 12 تر 15 کلونو او ځوانانو ترمنځ ډېر عام شوي او دا مهال نږدې 9% د دې عمر لرونکي له دغه سګرټو کار اخلي. یو ځل کاریدونکي برېښنایي سګرټ عموما د دودیزو سګرټو یو نسبتا خوندي بڼه بلل کیږي او یا یې هم خلک د پرېښودو لپاره کاروي. په یو بل خبر کې په پاکستان کې د تیری یوې اونۍ له یوې ګرمې څپې وروسته په بیلابیلو سیمو کې د سختو طوفانونو او بادونو له کبله د لږ تر لږه 23 تنو د وژل کېدو او 150 نسیاتو نورو د ژوبلېدو ریپورټونه ورکړل شوي. سیمه ییزو چارواکو د جمعې په ورځ ریپورټ ورکړ چې یوازې د پنجشنبې په ورځ په خیبر پختونخوا ایالت کې 15 کسان چې یو ماشوم هم پکې دي د شدیدو بارانونو او تیزو بادونو په ترڅ کې مړه شوي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې دا طوفانونه به تر شنبې پورې د هیواد په بیلابیلو شمالي او مرکزي سیمو کې دوام وکړي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. و به وری چې د طالبانو د چارواکو په غوښتنه نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼو کسانو مظاهرې او لاریونونه وکړي. د دې لاریونونو هدف د غزې پر ناورین باندې اعتراض او همدارنګه پر اسرائیلو پکې انتقادونه وشول او له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې په غزې کې روان وضعیت پای ته ورسي. بلخوا د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه وایي افغانستان خپله د طالبانو د منتقدینو او رسنیو په یو زندان بدل شوی دی. په دې اړه به هم ریپورټ واورئ چې د افغانستان وبخې په دې اړه به هم یو ریپورټ واورئ چې په جلاوطنۍ کې څنګه یو شمېر افغان لوبغاړو د خپل ورزش او لوبي مشال بل ساتلې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور ازموینې پیل کړې دي. دا ظلم د کانکور ازموینې د نجونو له ګډون پرته اخیستل کېږي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دوستانو حماس چې مخکې مو وویل په د جمعې په ورځ یعنی نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت په غوښتنه یو شمیر خلکو په هغه لاریونونو کې برخه واخیسته چې د غزې د وګړو د ملاتړ په هدف باندې جوړ شوي وو او دغلته د اسرایلو لخوا روان بریدونه پکې غندل کېدل. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي وو چې نن د جمعې په ورځ دې په دغه اعتراضي غونډو کې برخه واخلي او په وینا یې د غزې د خلکو په ملاتړ دې غږ پورته کړي. نن سهار بیا د طالبانو د حکومت ویندویانو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند یوه اعلامیه هم شریکه کړه چې پکې په غزه کې د اسرایلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بلل شوی وو او همدارنګه په نړیواله ټولنه پکې انتقادونه شوي وو او ورنه غوښتل شوي وو د نړیوالې ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو نه چې زر تر زره دي په غزه کې د دغه ناورین د پای ته رسیدو لپاره اقدامات وکړي. په خپل ملا حسن اخوند په اعلامیه کې هم خلکو ته ویل شوي وو چې د جمعې له لمانځه وروسته د جوماتونو په محوطو کې غونډې وکړي او راټول دي شي او د فلسطینیانو لپاره دې دعا وکړي او همدارنګه دې د هغوی په ملاتړ غږ پورته کړي. ځینې رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي دي چې په نننیو لاریونونو کې یو شمیر خلک اړ شوي وو چې په لاریونو کې لکه ځینې دوکانداران یا محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا مجبور شول چې دوکانونه وتړي او په دغو غونډو کې برخه واخلي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې مهال کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو مسلو د اعتراضي غونډو او لاریونونو مخه نیولې ده او ګرسره بندیزې پې لګولې دي. اعلامیه پر داسې مهال خپرېږي چې پر غزه د اسرایلو بریدونه دوام لري او دغلته د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې ده. اسرایل پر غزه دا بریدونه د 2023 کال د اکتوبر پر 1 وروسته له هغه پیل کړل چې حماس پر اسرایل یو ناڅاپي برید وکړ چې د اسرایل د چارواکو په وینا په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 250 نور یرغمل ونیول شول. خو بیرته بیا د اسرایل په بریدونو کې چې له هماغه وخت راهیسې روان دي، البته څه موده پکې یو لنډ اوربند هم وشو خو اوربند بیرته پای ته ورسید. د اسرایلو په بریدونو کې چې پر غزه کې شوي دي، د غزې د چارواکو په وینا او دغلته د روغتیایي چارواکو په وینا تر 450 زیات فلسطینیان وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. اسرایل ظاهرا وایي چې تر هغې جګړه نه دروي څو چې ټول یرغمل شوي کسان خوشي نه شي او د حماس وسله والله ډله بې وسلې نشي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته ترهګري ډلې په توګه پیژني او لام په غزه کې فعالیت کوي. اوس هم بیرته راستنیږو د افغانستان مسایلو ته. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه او ډلې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو منتقدین زندانونو ته استول کیږي، ژورنالستان او فعالان نه پریښودل کیږي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه وایي چې افغانستان د منتقدینو او رسنیو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. دغه ټولنې په تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. پاره پام وکړئ دې رپورټ ته.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼاندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشري حقونو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 9 یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو په زندان کې و، د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نجونو د تعلیم، د بشري حقونو دپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقونو دپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې د طالبان خبر شوي او هغوی بیا په ما باندې چاپه ووهل او ونیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکوي یا
لامیا زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصور کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامعجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کېږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم په اړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرات کوي چې د دوی پالیسي وننګوي، له نیولو، شکنجو او یا اجباري ورکېدو سره مخ کېږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کېږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړی شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې یې نقد وکړي. دا تبنده د دې لامل کېږي چې وضعیت بدتره شي او هغه پالیسۍ چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته شوې، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواکه حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي، تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولې ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره په رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړی چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقونو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او ذبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ادعا د دوی کورنیو کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړی ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د خبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر شپاړس تنه ښودلی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال د کنکور ازموینه هم د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم هجري لمریز کال د کنکور ازموینې لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. یو شمیر نجونې چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه وي وایي چې ډېرې ناهیلي دي او غواړي چې پر زده کړو یې محدودیتونه لرې شي. په دې ازموینه کې یو شمیر ګډونوال هلکان هم وایي هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه ولري. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا ډېر سخت وای چې ووینې ساحل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او له زده کړو محرومه حاصنات ته چې وایي د ښوونځي په دولسم ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز له امله په کور کې ناسته او په خبره یې که د انجونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوی اوس به د پوهنتون په درېیم ټولګي کې وه. نوموړې وایي دا چې هلکان یې ولیدل چې ازموینه کې شامل وو خو انجونو ته اجازه نه وه ورکړل سوې، ډېره خواشینی سوه.
نن ورځ د کانکور ازموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او په پخ رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم، خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یوه بل زده کوونکې کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول سوې هم ازادي راډیو ته وویل.
انسال ما میتونستم امتحان کانکور بتون قطعا
ما څه کال کولی شول کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښې پوهنځي ته بریالی شم، خو له بده مرغه ومې نشو کړی. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي، د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د څوارلس سوه څلورم کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستې وه. کاش خویندې مو خپل ورونو سره د هیواد د راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي، او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو یې بود کې باید امروز میبدن د پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلی. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربیه او نور پانزه ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د څوارلس سوه څلورم لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په یوولس ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا پنځه ویشت زره درې سوه کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په سور میاشت کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په پنځو پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3000 کسان ماسترۍ، شپږ او یا 1400 کسان لیسانس او 3500 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. دا ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم نجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ وروتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بېلابېلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې 4 کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب یې نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیات نجونې به له زده کړو بې برخې سي.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم د هغه لوبغاړي کیسه چې په بې وطنۍ او کډوالۍ کې د خپل ورزش مشال بل ساتلی دی. حفیظ الله عباسي نومیږي. اوس د پاکستان د کوټې په ښار کې اوسیږي او همدلته یو کلب جوړ کړی دی. راځئ چې له سنا کاکړ نه یې تفصیل واورو.
آماده شکم پای کم بالا زمین شکم 1 2 3 4 ماشاءالله 5 6 7.
د افغانستان د جوجیتسو د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی حفیظ الله عباسی خپلو شاګردانو ته تمرین ورکوي. عباسی چې د تیر جمهوری نظام په وروستیو کې د دغه فدراسیون مرستیال هم ووی، په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د دوی له ویرې پاکستان ته راغلی او دلته میشت شوی دی. خو ولې څه ستونزه وه؟ کیسه به یې خپله عباسی راته وکړي.
3-4 ماه بعد از اینکه طالبا افغانستان رو بگیرن ما آمدیم پاکستان در اسماعیل
خان. طالبانو چې افغانستان رو بودی او در سلول میشت و روست موږ د پاکستان در اسماعیل خان ته راغلو. دوه کساله کان و انجون سره خپل شاګردان مو لوبو ته راوستي و دلته چې دوی سیالۍ وکړي. دوی ډېر ښه وځلېدل. نام خدای وجنی وه ارزو احمدي په نوم. نو رسنۍ دوی ته ډېر ښه پوښښ ورکړ. کله چې موږ افغانستان ته ولاړو طالبانو غوښتل موږ ونیسي. دا چې د پاکستان ویزې مو درلودې بیرته پاکستان ته راغلو.
حفیظ الله بسی وایي دی لومړی په راولپنډۍ کې میشت شو، خو وروسته له دې چې په خبره یې هلته د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او ځورول زیات شول، په دې وروستیو کې کویټې ته راکډه شوی دی. دی زیاتوي چې په راولپنډۍ کې هم کلب درلود او ورزشي فعالیتونه یې جاري ساتلي وه، او اوس کویټه کې هم غلی نه دی ناست. عباسی وایي له همدې لارې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ هم ګټي.
راولپنډۍ کې چې هم وم له 1.5 پورې لکان وو، 15-30 پورې نجونې وې چې تمرین ورکول. اوس چې کوټې ته راغلی یم یو میاشت کېږي چې کلب مې جوړ کړی چې 20-30 کسه شاګردان لرم چې 3-4 کسه نجونې دي. زه له همدې لارې خپلو اولادونو ته یو مړۍ ډوډۍ هم ګټم. دا هم ثواب دی هم خرما. بله ګټه وټه نه لرم.
درآمد خاصی ندارم. جای دیگه کارم دیگه نداریم.
حفیظ عباسی هم په پاکستان کې د نورو افغان کډوالو په شان د دغه هیواد له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنری یا UNHCR د دوی ستونزو ته د پام اړولو غوښتونکی دی.
مشکلات عمده ما ولنمی مهاجر بگیرست
زمنګ عمده سوند د کډوالو نیول دی. دا بهیر ډیر چټک شوی. د پاکستان له حکومت هم غوښتنه ده چې ویزه د پخوا په شان شپږ میاشتنی یا اقلا درې میاشتنی کړي، او له UNHCR هم غوښتنه ده چې د کډوالو کیسونه چټک کړي.
منتظر هستن واقعا سالها در انتظار هستن.
د یادونې د چاروزو احمدی د حفیظ الله عباسی شاګرد ده چې نوموړي خپل خبرو کې ستاینه کړي هم پاکستان کې ده. هغې تازه ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دا پیغام په خکو ډکو سترګو لیکم، ځکه د پاکستان په یوه کونج کې له جدي اقتصادي ستونزو سره ژوند کوم. نو په دې شرایطو کې څنګه تمرین وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم؟ داسې مهال چې افغان تکواندو کاري زکی خدادادی چې تازه یې د برازیل له اوپن پارا تکواندو له لوبو د برونزو مډال ګټلی، په خپله ایکس پاڼې لیکلي: دا جایزه ټولو هغو افغان میرمنو ته وړاندې کوم چې له ستونزو سره لا هم ولاړې دي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت افغان نجونې یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار نه دي راګرځولي، بلکې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ یې افغان میرمنې له ورزشي فعالیتونو هم منع کړي، چې له همدې امله ډېری دوی او ان د حفیظ الله عباسي په شان نارینه همکاران یې له دې هېواده وتلو ته اړ شوي دي. هغوی چې په ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران کې هم اوس ګڼو ستونزو سره مخ دي.
او د کډوالۍ د ستونزو په لړ کې اوس هم د ایران څخه د هغه افغان کډوالو ستونزه چې موقتی استادې د هلته پای ته رسیږي. د ایراني چارواکو د نوو څرګندونو له مخې ښایي په زرګونو نور کډوالم په ایران کې د استوګنې هغه کم مادګوډ اسناد چې لري هغه له لاسه ورکي او بیرته افغانستان ته ستنېدو ته مجبور شي. په دې اړه زما د همکارۍ رپورټ اورو.
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیول کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه ازادي راډیو ته وویل:
اوس یې نو اختر راکړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نه شي د کار پیسې نه درکول کېږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کېږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وی نه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو پنځلس میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
ټوله کورنۍ مې د سرشمیرنې کارتونه لري. مونږ ته یې وویل چې د درېیمې میاشتې یعنې جوزا تر اته ویشتمې نېټې وخت لري او د وتلو نوبت ونیسي، که نه نو فورما به مباتله شي. مونږ اندېښنه دا ده چې مونږ لونې که افغانستان ته ولاړ شي هلته زده کړې نه شي کولی، مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابره شي که نه. اندېښنه مو د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادریار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هېواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د څوارلس سوه دریم کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کېږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی: هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي، دا ډول فرصتونه به له لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د څوارلس سوه دریم کال په هود میاشت کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیایي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخه سي او دا پریکړه به د څوارلس سوه څلورم کال د حمل لمړی نیټه عملی سي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 15,300 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې 2,300 په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.